تاسو ستړي مشي په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. وبخې په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې ناتو له افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وای د ډېر جماعتونو له منبره د دینی موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کوي. پر دیو ځینې نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال پرون د عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر انکی بیل هاجسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل،
چې له افغانستان سره ارتباط لري موږ له خپلو متحدانو سره سلا مشوره کړې. دا تېره اونۍ په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قمندان د ناتو دیرش سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کموو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 8 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتېري شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي. په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غم شریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼه ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راز روسیې د یو شمېر رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د تحقیقاتي فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریس ایوري خبرلاند ویل هر هغه بهرنی هیواد چې د امریکا پر انتخاباتو کې مداخله کوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف ویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رایې ورکوونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالد ترامپ ته د زیان رسولو هڅې کړي دي. راتکلیف ویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد یو شمېر رایې ورکوونکو په اړه هغه څه چې په 2016 میلادي کال کې معلومات ترلاسه کړي وو معلومات ترلاسه کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نشي. نیکول پاشینیان د خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرباغ لنجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دو هیوادونو ترمنځ پر ناګورنه قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني ټبرو په لاس کې دی. ټاکل شوی ده چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منا تکانین او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې په ورځ واشنگتن ته ولاړ چې او د امریکا د متحدو ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشهور ډول بند خوشي کړي. دا کس تیر کال د 2012 کال د سوله ییزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شو. د روسیې په مرکزي سیمه اولیانوفسک کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرطه پرته خوشي کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ده ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډله ییزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 18 کلن وو او د ملګری مورداسوف 21 کلن وو. ټاکل شوی ده چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند کرکټ غوره لیګ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوي او د نومبر تر 10 به روان وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډېرو جوماتونو له منبره د دیني موضوع پر ځای سیاسي بحثونه کېږي.
د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي، مسلمانانو ته د کفر خطاب کېږي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ کار نه دی شوی.
زمونږ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سړکونه نشته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د ارمنستان او ازربایجان مشرانو ویلي چې د ناګورنه قرباغ پر سر لانجه له پوځي لارې هواریدلی شي. تخبرونه په دوهمه نیمه کې
دغه ډوډۍ او دغه شان خوړه چې دلته پخېږي دا یو سړی کوي چې دلته وخه وخې خپل په کور کې پخه کی ولې داس یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو د ذهن آراموي.
د رستورانتونو په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته غوږ شئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو له بلې خپرونې اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2023 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووزي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د ناتو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
All NATO allies. د ناتو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمېر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. اوس د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روزي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووځي.
امریکایا با نمایندگی از همه قوت های خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب له موږ سره کښیناستل او له موږ سره یې ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشي د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبري وشي. شاغل ستولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي د ډیرو جمعتونو له منبره د دینی موعظو پر ځای سیاسي بحثونه کیږي. محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د حج او اوقافو وزارت د ډیرو جمعتونو پر خطیبانو ان کنټرول نه لري. په عین حال کې یو شمېر دینی عالمان بیا وایي اوس مهال باید له جمعتونو د کرکې پر ځای د سولې غږ پورته شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال دیوان نظر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وایي د هیواد په ګڼ شمیر جماعتونو کې د علماو لخوا د دینی ارشاداتو په پرتله د سیاسي موضوعاتو شننه کیږي. محمد قاسم عالمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لوړ شمیر دینی علما له منبره پر مسلمانانو د کفر ټاپې لګوي او شته نظام تخریبوي.
په ډېر جرأت باندې به دا ووایم او دا جرأت به وکړم تاسو بخښنه راته وکړي چې د موږ له مسجد نه په مسلمان باندې د کفر ټاپې لګول کیږي. د دې په ځای چې مسجد مو د غیر مسلمان د دعوت مرکز وګرځي مسلمانانو ته د کفر خطاب کیږي. عالم مو د دې په ځای چې خلکو ته دینی ارشادات وکړي ټول ورځ په سیاست کې لګیا ده. زنو سیاست له دین نه جدا ده، اما مسجد کې خلک د دینی ارشاداتو لپاره راځي، هلته باید دینی ارشادات ورته وکړي.
ښاغلی حلیمی زیاتوي پر جماعتونو د حج اوقافو وزارت سار نه لري. یو شمیر افغان دینی علما هم مني چې یو شمیر جامع جماعتونو کې د شخصي عقدو یا د پوهې نه درلودو عمله دینی عالمان د نظام یا شخص ضد سرګندونی کوي. کابل کې د خالد بن ولی جامع جماعت خطیب مولوی شمس الرحمن ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي علما باید د ټولنې ښه کېدو په مخه د دینی ارشاداتو څخه ګټه پورته کړي، نه دا چې د افغانستان پر اوسني نظام د کفر نوم پوري کړي.
چې ځینو علما او خطبا د نظام په مقابل کې عقده من شوي دي، یعنی دلته نظام هم ملامت دی، یا د دوی کار چیرته صحیح نه دی شوی، یا د دوی په لباس باندې استیزا شوی دی، یا دوی د نظام و امنیت لخوا نه تهدید شوی دی. په لحاظ دوی به د نظام په مقابل کې عمومي خبرې کوي چې زه دا کار یعنی تاییدوم نه، ځکه چې نظام کې ټول نظام خو دغه ګناوی نه وي کړی او شخص به کړی وي، نو د یو کس یا یو ادارې پر سر باید ټول نظام ملامت نه کړو.
ښاغلی رحمان وایي اوس مهال افغانان سولې ته اړتیا لري او علما باید دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. که څه هم د افغانستان حج اوقافو وزارت په افغانستان کې د جماعتونو د کره شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي غونډه کې ویلي چې راتلونکو 13 میاشتو کې به ټول هیواد کې 300 جامع جماعتونه جوړ شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو. د نن د ازادۍ په څرپو کې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. په تیر بیا له دې اړخه چې طالبان ویلي چې دوی بدل شوي او د پخوانۍ د واکمنۍ هغه تجربې به تکرار نه شي، د 1989 او 2001 کال د واکمنۍ تجربې دغه راز طالبان ویلي چې دا ځل به د افغانستان وګړو ته ډېر حقونه ورکړي. هغه مهال د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د وګړو ډېر اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي وو. په تېره بیا نجونې له زده کړو بې برخې وي او ښځو هم نشو کولی چې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان په رښتیا هم دا ځل بدل شوي دي؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې خبرونې ته رابولو له هغوی مطرح کولی شئ. د ازادي راډیو اورئ هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ګڼول ویډیزو ورځپاڼو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خونړیو پیښو لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس تر څنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورځپاڼه وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر شزی ووژل شوې. واشنگتن پوسټ، میل او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د جلال آباد پر پیښې لیکنې خپرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې ګڼه ګوڼه کې شاید 50 تنه مړه شوي وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي، خو په لوبغالي کې نږدې 10,000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو له 8 میاشتې ځنډ وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې بیا د تخار پیښې ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر 10 امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وښوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه، خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خپرونې په یوه لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د درېدو پر سر بیا ځلي خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې اوږدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقې سرغړونه وبلله او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقې خلاف وبلل. د دې نشې پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نه کوي.
ازادي رادیو اوریده لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 19 کلونو کې نه ولایتي ادارې او نه هم په کابل کې حکومت دوی ته کار کړی او دوی له پامه غورځول شوي. د یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل د آبادۍ او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې شوي دي. ازادي رادیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکو به تیر 19 کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمې ولسوالۍ د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلبل شوی، خونځیو ته ودانۍ جوړې شوی او پکې د آبادۍ او بیرغونې ډیر کارونه ترسره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حده هواري شوې دي، خو د غربي نورستان یادې درې ولسوالۍ لا هم مرکز پارون سره ندي وصل شوی او پارون ته تګې د سات ساعتونو په ځای ورځې غواړي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی فیض الله:
زموږ منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سړکونه نشته. د مرکزي حکومت څخه د خواهش کوو چې زموږ د غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیځ نورستان اوسیدونکي وایي ولایتي اداره ورته د پردیو په سترګه ګوري او د ستونزو هواري ته یې پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېرې مور سلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سړکونه نشته، معارف ویجاړ دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې که سړک کم دی نو هغه د مرګ سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سړکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه یې روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایې زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه له هغو ځایونو چې سړکونه یې جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیا وایي په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سړک د دوآب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپتي او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لاره چې په نظر کې نیول سوی ده، هغه 90 سلنه کار تکمیل ده، چې عبارت د کوردر تیتین سړک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره له ورځو دوه ساعتو ته رالنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته راکم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري، چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي او پاتې نورې ټولې یې د سړکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سم یو نړیوال موضوع: د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ پر سیمې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د جګړې بل شوی اور په تودېدو دی. د ډیپلوماتیکو هڅو سربیره د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دا لانجه له پوځي لارې هوارېدلی شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ارمنستان صفی اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورنو قرباخ د مسلې هیڅ ډیپلوماتیک حل لار نه ویني. نیکول پاشینیان خپل ولست په وینا کې چې د فیسبوک له لارې د چهارشنبه پر ورځ خبره شوه زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسله اوس او په اوږدمهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
موږ باید تر هغه وخته پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي.
پاشینیان دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. په تېرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده، د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي. ناګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې برخه ده، خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي. روسیو څرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي. بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړیتوب د خبرو بل دور پیل کړي. تاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري. د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستي او پیاوړی شوی. دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړي دي. خو د ناګورنو قرباغ چارواکي وایي چې توانېدلی دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. دې کمپنۍ یو روبوټ جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. عصمت سروان ته به غوږ شو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بالاخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوټ کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم ښيي. د الفابت روبوټ په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
ستاسو له پیغامونو
حجی شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د هغې غره نه بره دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه اجرا کوي، مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز ګلپورو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. السلام.
مهربان بادشاہ ما دمن ولایت دنادالی ولسوالی وسیدونه کرم واړم چې دنادالی حال در سره شریکم چې دنادالی حال وسیلان د زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه مور ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او مور خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغان بیسین شبکې برته په دنادالی ولسوالی کې او په ځینو نورو ولسوالی کې په حالت
ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریښو او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې راسته ولی عبد الواحد مدقق کندهار لیکي د سولې د خبرو میاشتې د شو خو نتیجې نه ده معلوم، جنگونه نور هم زیات شوي. عبد العزيز غالب له هلمند لیکي د افغانستان مشران ته زموږ پیغام داده چې ولس د جګړې قربانیان دي، ګناه یې څه ده. قاری سیف الاسلام د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اکمالات په خپل وخت نه کول ملي خیانت دی. له دفاع وزیر غوښتنه کوو چې خپلې وظیفې ته صادق واوسي. او د خبرونه په دوهم نیمای کې به
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخې خپل په کور کې پخه کړي، ولې داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آراموي.
د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې د رستورانتونو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو له بلې خپرونې اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خپرو. خو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 200 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي. په کابل کې به د دوی سفارت او جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستی وي. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیکې لارې حل نشي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په مهال وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورنه قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هوارېدلی شي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشروط ډول بند خوشي کړي. دا کس تیر کال د 2018 کال د سولیزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی و او ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبیږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه یې کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .org/azadiradio.com. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. نور راپورونه مطالبه ته وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو 2 اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیزې خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
ادران دوستانو سلامونه میومنی، زه مریم توخیمه او د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا یو څیړنه د متهمو ښځو د عدلي او طبي معایناتو په اړه سرته رسیدلې ده. دا چې دا معاینات څه هدف لري او په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلې دي، پایلې څه دي او قوانین په دې برخه کې څه وي، په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. مننه کوم سیرت صاحب کور ودان. لومړی پوښتنه به چې مطرح کړو چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د خوانه کوم تحقیق سرته رسیدلې ده، البته د ښځو د عدلي او طبي معاینات په اړه. دلته څومره ښځې حاضر وي، البته یعنی په څومره ښځو باندې دغه معاینات سرته رسیدلي دي؟
د لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو معزز اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مخکې دې نه چې ستاسو سوال ته زه یو جواب ورکړم، یو لنډه مقدمه غواړم ولرم دغه د رابطه په د معایناتو. دویمه فقره د در شپږ سوه شپږ دېرشم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچېر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهه په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمونو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دی چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړي ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزانه. په دې کې تقریبا 109 کسانو سره، البته هغه کسان چې یوغوی په بنخونو کې ساتل سوی دی یا پا دغا جزاگانو بانده محکوم سوی دی. نو ده خلقو سره دوی لنډه خپل تړن او مصاحبه کړی.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د څلور شپږ سوه څلوېښتې مادې همدغه ممنوعیت راوړی دی که نه په جزا کې، لکه تفصیل مو مخکې ورکړئ. د مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یا زنانه به په یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې ستغه معاینه تر سره شي معاینه وګوري، والا او که هغه د غمال من جمع کړی نو لږه د نتیجه منفي راوځي نو دوی پیغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزدونې بیچاره ته صدر روحي صدمه رسېدله، رواني تکلیف ورته چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلی. البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات ده خو په نور طرقو باندې م کېدای سي. نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو د عمل نه دی کړی، ولې هلته ته به علي ویل چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سه ډېر خلک په رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سي وه. د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب سو په جامعه کې. نو قانون ګزار د خپل د خطا و تکل متوجه سو نو دا قانون وضع که چه ترغو پر خپل خزه حاضر نسیده ده معنی تا او یا جرم واقعسته وی فرزنوی چه ترغو محکمه تا ثبوت وی نو دل تا محکمه کوایسی دی خپل دی اثبات دی دلائل و لخاطره ازن دی محکمه ضرور ده چه باید دلار ده. نو پا دغا اساس بانده ووز قلط سوی ده ولی بیا هم جرم مخفی پاتی نسی او دی دی اخفا پا صورت که دا جرم تکسیف نسی په جامعه کې. نو دې د مخنوي لپاره دغه طرق لازم دی چې یو خو محکمه په دې باندې پوه سي چې واقعا دا فرزند جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو. نو یا د محکمې ځن په دې کې پکار دی او یا د خپلې ښځې رضایت په دې کې پکار چې دوی تبعدي ته معرفي سي او د تبعدي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانونګزار هغه ډېر د ښځو حق و ناقل لیګل تبعدي ته په دې باندې جلوګیري وسوله او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوښته سي هغه به خپله جزا ویني او هېڅکله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسې دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي. لکه اوس موږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی. نو په هغه اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي او بل ورې ته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه. نو اوس ما بل ورې خوشې سې دا ورې دا دېږي سې ستا مخکې به مې په دې باندې سوی و. دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانونګزار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیري وسي خپل قانون وضع کړی دی.
سیرت صاحب، د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معایناتو په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانو کې او که نه رعایت کیږي. هدف دې تحقیق دا و. لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل، مخکې به هر عدلي یا امنیتي ارګانونو چې یو څوک به په دې ګمان ونیول تبعید ته به لېږله سره. بیا پسې قانونګرځو دا قانون کېښود، هدف دې دې سو چې باید یو څوک چې هغه کېږي په دې ګمان نیول کېږي نو په دې کې د دې ښځې خپله رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر د حق و ناق نه جلوګیري وسي. هدف د دې څېړنې د کود جزا د تنفیذ نه وروسته کمیسیون دا تحقیق په لار واچوه چې آیا دا رعایت کی کنه کې. د دې هدف دغه شی او د دې تحقیق
مننه کوو. ښځو د عدلي او طبي معایناتو پایلې به ټولنې ته څه وي؟
نو دغه چې قانون ما مشول چې دغه قانون کېښودل سو، البته دویمه فقره د شپږ سوه شپږ دېرشتې مادې په اساس کله موږ خو یو شریعت لرو چې مسلمانه ټولنه هلته حدود او قصاص دي او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شی و چې کله حدود او قصاص هغه کې هغه شریعت ته سپارو، ولې موږ تعزیرا باید د داسې جرایمو څخه مخنیوی وکړو. البته قانون د جزا چونول نافذ د جامع د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بالاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجربه حاصل شول، سرندولانو سره دا تجربه حاصل شول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دا قانون د دې له خاطره وضع شو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحق به ونیو، هغه به چې ولېږله ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوانه وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن او ګمان نه سره انشاءالله مصون پاتېږي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي. او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلي په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومت وسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه بدې ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي. 43 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملی بڼه خپله ولري. کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعید ته ولېږلم او داسې سند چې موږ پیدا کړو دا به موږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه د کود جزا دغه 43 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی باید موږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله موږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نقصه یا د عدلي قانون له طرفه نقصه یا د قضایي ارګانو نقصه وي به هر ارګان نه چې دا موضوع نقصه وي موږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی. خلک هر څوک په خپل سر دي دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسری نه جلوګیری وسي او قانون ریاسي قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت ریاتی او عدالت تامینوي.
ډېره زیاته مننه ترانستان. تاسو نه هم نه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړې وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پر ملامو ملشي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستورانت د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه ټایه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نو نو موجو په لرغونې زمانه کې
او خلک رستورانت ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یه مرزان یه میان دغه نور شینه دغه را تر غواړي دا د هوټل ډوډۍ خوخی.
نن په همدی حق له خبرې کوم په پیل کې د رستورانت لرغونتوب څیړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په هکله اورو. زه وږمه جبرخیل یم او دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو باید د خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځایو ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. دری کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نیټه یې نه معلومیږي، خو د سیمرس ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ وایي په لرغونې زمانه کې په 1300 میلادي کلونو کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هم یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان عالمان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره یا دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونو ته تلل چې هغه به یا وړیاو یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیک و، هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و. اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به چې کله تلل، د هغه دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1960 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت پرانستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته د هغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تلل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په هکله وایي:
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د منګ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسي د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې لالیږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، داسې لي پسونه چې راځي دغال تاله لیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه سن د بل هیواد نه وارېدو چې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه به بې کیفیت وي چې دلته را رسیږي، هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زمک همکاري فرشتي مرسل مرکه ور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
زه تنایمه، ما سره هیڅ څوک نشه، زامن می خارج کی دي او د لور می چکل ازي دستوران مالخ د درې زامن دی وی لور ده دغه میړه ګاډی را وړ وسل لاړه شم زوی
پر رستوران کې دي څه به ډیر خوخي
هر څه پکې زوی شته دي ته پیسو خبره ده چې تاسو پیسې خو خوراک خو مې دي زو ما بعد لري زما وسره
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې در ترایو دي
ولا چې زما خو د پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه را ته راغواړي.
آقا دیگه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري. دا څومره فرق لري؟
زه د کور ډوډۍ ډېر خې زما خپل د رستوران نه خوخيږي. دیګم په خپل کومه دغه و چې راتلم غوا ما باندې کړله ډېر فرق لري. زه زما د خپل کور ډوډۍ خوخيږي خو دا دغه مرشومه د هوټل ډوډۍ خوخې.
نو خو بیا ولی تر رستوران ته وسره راځي؟
زه خو راځم خو چې ساعتم تیر شي لور مې راغواړي.
یعنی رستوران که دستاری سات تیری
او کنه از لاشی جوان دخلکو گوری لغاسی ساتی و سر تیر شی
تا سر چه ناری نه نی خپل یوازی رستوران
دخلکو نه زه والی نزوی ززمه سوخ و سوخ نو خوری زوی مسکه اولم زوی تلیم والگا گیرات که بین جوان تیر کرده و دیر زینو گرزی دلیم
مسکه او کم رستوران تطلی؟
ارسش تاری دست آن تا کپایی دی
کاپای تن تللی؟
او آلتا کاپای دی آلتا سوپ دی او غطی وریجی دی نمسکاو سوپ دی خیسته دی.
حق کسان چه ده زین ستونزو لواجه لیو ولایت څخه بل تا سفر کوي دوی له مجبوریت څخه ده رستورانت خوړو تا مخه کوي. زمنگ همکاری پا دی حق لهم مرکه کرده ورته غوښی.
شخصا تاسی لپاره رستورانت را تک او وسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وقت موږ د ازو رستوران ته مجبوریت نه راځو.
ولی
دی خاطر سی کور ته رسیدګی نه کیږي په دی خاطر سی هغه میلمه چې له موږ سره وي دغه قدر و عزت پکار ده نو مجبور یو اتی رستوران ته.
په خاطر څنګه و آیا خلک د ضرورت لپاره رستوران ته تلل او وسی تلل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري؟
واقعیت بخوا خو داسې و سی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و په کورو کې غربت زیات و دغه شی نه میلاویدل. وس سی په ښار کې څوک ځوان کې ترېغې نه سي کور پاخه کې هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزه هم وي.
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی چې دی ورته لیکلي وي یا یایي هغه شی نه پیدا کیږي لکه مثال مو وویل کباب موږ سې ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغسې وي
تازه
غوښه نه وي نه سلاجو غوښه خو هغه موږ ته چې معلومات ده هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي. یخ وهلې غوښه پخوا سي د رستورانو ډېر خوند و یا ډېره مزهناکه و یو خو دا وسې غوښې او شیان سي و هغه تازه و کروندې زیاتې وي غوښه به ډېره خوږه وه. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینوم هغه شی نه دي ماشیني دي او پارمي دي.
ډېره مننه خیر اوسې.
له تاسو نه هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وي خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای نه راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستوران ته چې تاسو اوس راغلي یا ډوډۍ هم خوړلې له دې پاس فرمایش ورکوئ څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړې ده ډوډۍ راوړي انشاءالله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراک تیکا کباب.
ډېر ښه. اوس بل دې بل ورور سره خبرې وکړم. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو کوم ځای راغلي؟
موږ د کونال نه راغلم. چې د چا وسو کې د رستوران خوراک خو خمه په ته چې شي اول ما غدل تر وړي خیر وړي چې د چا وس کې دا د ټول نه خبره دي. شو
هر وخت د رستوران تر ځای کې یوازې نن راغلي؟
نه نه کله چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موقعیت خدې موټر پکې نږدې و درې یو خوراک خدې په مده خاطرم دلته راځو.
بیرته راځو دی بل ورور ته. تاسو راته وایي چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي؟
رستوران کې اکثرا زه خو یخنی خورا مې خوښیږي وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلی دا درې څلور شپې مو شوې شپې له خپلو خپلوانو ځای له ځو اکثرا چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو بیا رستوران ته راځو ډوډۍ هلته خورو مونځ هلته کوو شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي چې د هغې خوراک سپای د هغې هغه ماحول سپای کېناستو پاسېدو ځایونه سپای لوښي سپای دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
د
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ ایمان شمای وطن
پلو یو لارو د سفر په وخت هم بیا رستوران د نسمړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکي میراجان چې مزار ته تللی و په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې چې تلو قدم په قدم هوټلونه او دکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستې خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو، ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښه دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړي. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره
کارمند دولت کم کارمندان د دولت د دوله صبحونه تیوی باجینه وقفې د ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته به دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولی. که څوک مشکل ولید خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریکه کې دوغه نه و مشوره وکړي، یا یو بل دوست ولید کینی به یو د بل د اول پښتنه سره کوي هلته څو دقیقې کینی دی په اصطلاح خلکو بانډار سره کوي. بس ډوډۍ موډي سره خوري چې بیا سره خپل کار وسیږي. څه هم ټلیفونونه د شان شته دي، خو بیا هم چې مخامخ سره کینی د زړه خبرې او یو بل سره وویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.